څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. او یونیسف وایي کورونا وبا د ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقې کړې او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې کانونه پکې استخراج او پروسس کیږي. د دغه وزارت ویندوی عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د کانونو استخراج او پروسس برېښنا ته اړتیا لري، نو د انرژۍ د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانیزی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 134 منډو وروسته وسوځېد. دا د اصغر ستانکزي لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډېرې منډې کړې او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټکې خپرېدا ته د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه او د ولسمشر له لوري د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر بری ګڼل کیږي د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر 1400 ډالر ترلاسه کړي او دغه راز د کورونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوري پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د دیرشو مخالف رایو په وړاندې په اویا موافق رایو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوری پال ګوند یو له 16 سناتورانو ځنی و چې 18 کلن ګارلند ته مثبت رایه ورکړي. مکانل په 2014 کال د سترې محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نومونې مخه نیولې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي.
د امریکا د مخالفت شایې د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې زیانمنې کړي، ځکه جرمني د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یوه کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس نړیواله وبا اعلان کړه. د یونیسف په وینا په دې یوه کال کې که څه هم کورونا پر ماشومانو مستقیم اغېز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزلي، جبري ودونه او پریشاني زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلي د کورونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوې کمې شوې دي.
او ساده راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره کتلي. د دم رستیال ویان مینپال د دغو سیاستوالو د وړاندیز پاړه وویل.
د افغانستان دولت او د ملي روغ جوړې عالی شورا دې په دې برخه کې خپل زیات هڅو ته دوام ورکړي.
په دې خبرونه کې مې د سولې په تړاو د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيال مشر حاجي دین محمد نظر هم اخیسته.
شنیدم چې کابل ته راغلی و او هلته خبرې کوله، نو هلته د موضوع د وربند باندې بحث وشو.
په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو اندېښنې در سره شریکو.
ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو کې کار کوو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحد ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه روسي پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات له کابل په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرې ورځ تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون د یوې مهمې برخې په اړه لا هم روسي پریکړه نه ده کړې. د 2023 کال د مې تر میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا یې ارزونه روانه ده. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبې ناوخته د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو په اړه روسي پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای لپاره د دوی دریځ روښانه دی او غواړي خپل عسکر کور ته راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو یو چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کولو ته هم اشاره کړې او ویلې دي امریکا یوازې دا هڅه نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان غونډي هیوادونه هم په دې حالو زالو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي دي. جمهوري ریاست وایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینپال
په دې غونډه کې ټول ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګند کړ چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالی شورا دې په دې برخه کې خپل زیات هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد، د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د ځینو رسنیو له قوله تمه ده چې د مارچ په 28مه په ترکیې کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه وشي، خو ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه تر اوسه کره نه ده په ګوته. کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه مشر دیبورا لاینز هم دوحه کې ده. هغې پرون له طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاینز سره په کتنه کې د دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو، د دوحې د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاینز سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غړي ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او دا بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیې او ترکیې کې وشي. خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن یې وړاندیز کړی دی، کابل او طالبانو خپل دریس نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي الدین محمد نظر مې په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفته په ورځ یا یکشنبه په ورځ دایره شي، او البته د اداري مجلس هغوی پرون ورباندې غونډه کړې وه او دا تجزیه کول او کتلی او کوم مثبت او منفي پوینټونه دا پکې دا کول د هغې مجلس دپاره تیاروله چې هغوی ته یو یو اسانه د تحلیل او تجزیه د دې طرحې په شکل ورکړي. نو دا کار روان دی، خو دا خپله غونډه چې دا د یا هفته یکشنبه په ورځ باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغوی بیا خپل دریځ پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه، په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړي؟
غالبا خو لا پاس روانو نهایي شوي نه دي چې نهایي شي. لکه دا چې اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو البته دومره عجله نه چې بېخي کار خراب کړي. نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی، او همداسې د لوی قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو، او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي، او بیا به د یکشنبه په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرزن که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیسته او طالبان هم هلته وو، چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته له دې وروسته مخته یوس؟ ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي، او په کار دا وشي. خو دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب، د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پې کاوه، او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته، تر هغوی پورې چې اوربان نوي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکنه دي، او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی و او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه ویلي چې د اوربان لپاره پکار ده چې طرفینو منځ کې یو اعتماد منځته راغلی دی، او مثلا دا خبره چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې ویل چې لکه دا داسې اوربان نه دی، داسې ورکم لکه هغه چې په یو ورځ د پاره شوی و، نو تقریبا اوربان خو نه مو ورکم. داسې که چېرته د دې کوم طرف د دې ملاحظه ولري، خو غرض خدا د جنګ بند شي. نو دغسې کار دپاره زه یقین لرم چې د هغو ملاحظات د طرفینو چې په نظر کې ونیول شي، او موږ خو د خلیلزاد نه همداسې واورېدل هغوی په دې کې به دا غټ ملکونه وه، لکه اوس چې امریکا دی او مثلا چین دی او روس دی، او دا لوی قدرتونه دي. دوی په دې خبره کې د دغه هغه لوری چې ملاحظه ولري یا شک ولري هغې ته به اطمینان ورکړي.
له حاجي الدین محمد څخه په مننې تمه ده چې راتلونکي پنجشنبه په ماسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، او د ترکیې د غونډې په ارتباط ویل کېږي چې د مارچ په 28مه به دا غونډه ترسره شي. البته داسې راپورونه هم وسپاره شوي دي چې ممکن دا غونډه اپریل ته وځنډي شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت لپاره اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. له کابله راپور لرو.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړې توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډیر اندېښنه ورته ځکه چې په ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو څو کار کوو او دا تهدیدات چې دی کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نای اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې څلوېښت سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکاره کوي چې ډېری رسنۍ ښځینه کارکوونکې نه لري. په کندهار کې نوي سلنه، په بلخ کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبریالانو کموالي ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبریالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو څلوېښت سلنه خجنه خبریالانې جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر ډېره حمله کوونکي خجنه خبریالانې هدف ګرځوي. نوموړی زیاتوي چې په تېر یو کال کې په رسنیو حملو کې تغییر راغلی. اوس تر ډېره د رسنیو کارکوونکي په انفرادي ډول هدف ګرځي. عبدالمجیب خلوتګر وای امنیتي بنسټونه تر ډېره د خبریالانو دوسیو ته پام نه کوي او هڅه کیږي چې دوسیې پټي او بل رنګ ورکړي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د خبریالانو ټولو دوسیو ته رسیدنه سوي او ډېرې کمې د انکشاف په پړاو کې دي. د دغه وزارت وین طارق آرین
قطعا ادعای که نی کردم رد میکنم اداره
هغه ادعا چې نه کړی مو کې بشپړ ردوو. د دې ادعا پاړه چې هر سند لري موږ حاضر یو چې هغه وڅېړو. نه بنسټ په جریان کې چې ځینې قضایا اخلاقي قضیه دي. موږ خپل د نه ځینو خبریالانو په وختونه هغه ټولي ځینې کړی. هغه یې کوو غواړي ټول اسناد او شواهد شته موږ کولای شو د رسنیو په واک کې ورکړو.
د وجود دواره ما میتونیم که به دسترس رسانه قرار بدیم.
وروستي ارقام ښکاره کوي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې یوولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې څلور یې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیسي مین په چاودنه کې ووژل سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزني ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ کووېډ 19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو وه وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید 19 ناروغي لومړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټولې نړۍ ته ورسېدې. همدا چټکه خپرېدا د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یوه اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه اضطراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغېزمنو هېوادونو په شمېر کې ډېروالی راسي. له دې اعلانه یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 138 میلیونه انسانان اخته سوي دي. 2.6 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هېوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې هېواد کې لږ تر لږه 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لرې سوي، رستورانتونه، دوکانونه او ډېری نورو برخو بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج تر منل کېدو وروسته نور هم په ښه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمېدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتینې امریکې ته راغلې ده چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هېواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هېوادونو نویو محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د سجرړو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبې له جریان خبرو. په دې لوبه کې افغانستان 5 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او لوبې زیمبابوې ته پریښېده او زیمبابوې اوس بیټنګ پیل کړی دی. وړاندې به دقیق ارقام له تاسو سره شریک کړو. خدای یادونه وکړمه چې تر 4:30 وروسته په دې خپرونه کې 2 اونیزې خپرونې لرو. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغېزو په اړه اورېدلی شي او د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په لاره کې د خلکو د ځورولو مسله څېړو چې د ځینو ځوانانو لپاره دا ساعتېریش کاری، خو دا خوی او عادت په دې خپرونه کې به واوري چې بدې رواني اغېزې شیندي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازیاباد ولسوالۍ نه جتمن دا چې وچکاري را بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکې د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړپور چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي ځمکو ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حل وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نایو لوسالي څنګه په تاسو سره پاره کېم زه موټروان یم. د نایو په لاین کې موټر چلوم نو روز موږ د ډیر ستونزو سره مخ یو لکه زموږ ډیر بعضی مریضان د نشي کولای چې اخو ته ووري د ډاکټران ته مراجعه وکړي نو بلارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی ورور تر والې پورې زموږ دا غږ راته بزرګه کړی. موږ ډیر ستونزو سره مخ یو ورور ډیر مریضان لرو، ډیر مریضان مو د لاسه هم ورکړي نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نور
نورستان ولایت و امال صالحین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې دا ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله دا مرکز پارون او امال صالح ترمن چې کوم لار غزیدلې ده بده مرغه دغه لار چې دا کندو کپر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لاره باندې هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خټو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي ده موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې والسلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغوني آبادات د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د لمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو هم غوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ په یویشتمه د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لویې مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. له خوسته راپور لرو.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ خیوا تاریخي آبده د شاه اسماعیل زیارت په سستي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبدو هغه لومړنی سروې ترسره کړې ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د موزیمونو، توریستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د توریستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو تر راتګ لپاره د زمینی مساعدول دي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهانیار عصمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا ښودل شوی وي چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره و. او بل کچیرته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه هم برابرېږي او اقتصادي ګټه به موږ لري او د دې سره به زموږ د سیمې فرهنګ لا پسې مروج شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
جوړ مې د کلتور په برخه کې، د تاریخي آبداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان نشي، د کلتور خروب نشي او د په خاطر چې خپل کلتور ته خدمت وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 مریز کال د کاپ یویشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 15 متر لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په عربي متحد اماراتو کې ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دوهمه ده. افغانستان 515 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه یې د ټیسټ له قوانینو سره سمه زیمبابوې ته پرېښوده. د افغانستان په لوبه کې تر ټولو په زړه پورې بیټنګ د حشمت الله شهیدی و چې 200 منډې وکړې او سوسېدلی ناسوسېدلی پاتې شو. او افغان اصغر افغان هم 144 منډې جوړې کړې او وسوسېده. په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې 14 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی. اوس په لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ایران تر 300 ډیر افغان بندیان په اسلام کلا بندر کې د افغانستان حکومت ته سپارلي دي. د هرات والی ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تیر کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې حقوق ساحو ته د لوبي توپ ورکولو غوښتنه وکړه چې قانون پکې استخراج او پروسس کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې اصغر ستانیسی او حشمت الله شهیدی ډېره ښه لوبه کړې ده او نن د حشمت الله شهیدی منډې 200 ته ورسېدې. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټک خپرېدا ته د اوبانوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نشته درې میاشتې پوره شوې وي. د وروستیو څېړنو له مخې چې پایلې پرون چهارشنبه خپرې شوې، په بریتانیا کې د کورونا متحرک وایرس د کورونا تر مخکینیو ډولونو په سلو کې 40% وژونکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکی د رغبنې مخالفت کوي. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابله لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تیر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یو نسل پایدونکی اغیز ولري.
دا سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او ل یونیسف سره دا سجرډو په ځانګړي خبرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اخیزو په اړه اوریدل شي. خو یو شمیر اوریدونکي ممکن بیا هم له کرکټ سره دلچسپي ولري. د کرکټ تازه حال به ورکړم. افغانستان له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې چې دا لوبه دغه اوس همدا شیبه هم روانه ده، 515 منډې وکړې او د افغانستان د لوري رحمت الله شهیدی او بخشی حشمت الله شهیدی 200 منډې جوړې کړې او ناسوسېدلې پاتې شو. د افغانستان د کرکټ لوبې په تاریخ کې دا لومړی لوبغاړی دی چې 200 منډې په یوازې سر جوړوي. او همدارس کپتان اصغر افغان 144 منډې وکړې او وسوسېده. د اصغر افغان هم دا تر ټولو ډېرې منډې دي چې په ټیسټ لوبه کې جوړوي. او په ټیسټ لوبه کې د افغانستان دغه ډول منډې 200 او 144 تر هر بل وخت زیاتې دي چې یو لوبغاړی په یوازې سر جوړوي. د دغه 515 منډو په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې په ورونو کې 24 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. د افغانستان له لوري شیرزاد فاست بالر دی، 4 اووره کړې دي، 12 منډې ورکړې دي. او په سپین بالرانو کې هوتک بالنګ کړی دی چې په 3 اوورونو کې 9 منډې ورکړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان منلی او وتلی لوبغاړی راشد خان هم برخه لري. په تیر ټیسټ میچ کې چې افغانستان له زیمبابوې بایللو ده، راشد خان نو لاس ټپي شوی و. خو تر اوسه پورې راشد خان دغه لوبې ته نه دی راغلی چې بالنګ وکړي. اوس به له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه ته مخه کړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي.
ماغه به زمور ته نینم، ولی بی بی آبا با دی را باندی هی سخی نوم ده وینه زن آغا و خندان نومونه و خلق دومره پسی نگرزیده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څیړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلي ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې شیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه موته راځي چې تعجب کړم، بلکل سرخوش زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر نام ماست، شاګل نر.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشی د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې چې یو ښه نوم به یې را باندې ښی وه ماغه به زمور ته نینم، ولی بی بی آبا به دې را باندې ښی وه سخی نوم ده وینه زن آغه و خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده. دی مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي، نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، د ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور و او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د
دینوم خودنه او دینوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو خپل خواخه نوم کدی، یا نیکه گدی، یا ملک گدی، یا مشر گدی، یا وکیل گدی، او یا انا گدی، یا پسلاخ خواخه خسر گدی. دغه مورید لبد مرغه یو مورید داده چې مهم د ډیر بارزښت ده، پارزښت متاسفانه مونږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله داده چې مور او پلار مو دی په ډیره هوښیاري، په ډیره زرنګي او پسلاخ په غوړی نه گدی، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ګدي چې خپله یې خوښي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي، یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي.
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي، یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده، ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي. سي ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پېکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ، په خپل بچي، دای به په ښوونځي کې ښه نوم اخلي، لایق به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب دی، هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمری غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همدغسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري. او دغه نمونه به کېدی په ټولنه کې د سره استفاده شي، مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي، د ته ډول ډار ورکوي، د په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې یادونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې وجای کیږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له هغوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه سته په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کور کلی
سبای چرانه مهمه مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
السلامونه دوستانو کور کلی ته خرغلست. آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړوي او خپل منځو کې بدی خبرې کوي؟ دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن څومره بدی اغیزې پرې باسي او په دې برخه کې د مسؤلو کسانو دند څه کېدای شي؟ نن همدا موضوع را اخلو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وکشي. درمنه دوستانو، د نورو ستونزو تر څنګ یو لوی ستونزه چې کورنۍ پتنګ کړي دي، دا ویل کېږي چې سینې لنډغر یا ولګارداش خاص د کوڅو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ آواز په خپل منځ کې ټوکې او خبرې کوي چې د غږونو او غالمغال بیا کورنیو ته لوی ستونزه جوړوي. سره له دې ستونزې کله چې خلک له خپلې کورنۍ سره له کوڅې تېرېږي، نو د دغه اشخاصو له مزاحمت سره هم مخ کېږي. د کابل د کارتیناو سیمې اوسېدونکی غلام جان وایي چې دوی کور په مخ کې ولګارداش خاص ډېر راټولېدل، څو وارې ورته وویل خو خبره چا نه و منلې. نوموړی وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ، نو مجبوره شو چې هغه سیمه پرېږدي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
تابا نو وخت له دفتر نه یا له بل جنه کورو ته سړی زی په کوڅه کې لنډغر ولاړی، نو سړی ته ستونزې او مشکلات خامخا کېږي. څوک په چوکو وهه، څوک په دې وهه، چانه پیسې وباسه، چانه موبایل وتښتوه، دغه ستونزې او مشکلاتو د هغه له وجې نه دې خواته راغلي. اوس سره کیسې کارتې نه هغه جا یم پرېښودو. ځلې ځلې مې ورته ویلې خو خبر دا داسې څوک چې ور سره کوی نه شي، ورته وایي جنګ درسره کوي، ول درسره کوي، په چوکو دې وهي، په وغه دې وهي، څوک نهشته چې پوښتنه دې وکړي. سیمه م پرېښوده راغلو دې خواته. ستونزمنه خبره خو دا داسې خپل کور پرې دی او بل چیرته دی لغه ساحې نه، نو دا خو ستونزمنه ده. د ماشومانو تعلیم، مکتبونه به پرې دی بل ساحې ته به ځي، دا ټول مشکلات دي.
بلخوا شازیا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له همدې ستونزې سره ټکبی وایي چې کله د کور د وظیفې په لور ځي، نو لوی اندېښنه دا وي چې څنګه به د دې کسانو له مخې تیریږي. نوموړی دا هم وایي چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي، نو ټوله ورځ په دې اندېښنه کې وي چې همدغه لنډغر یې کور ته د غلا لپاره لاړ نه شي.
موږ چې په هغه منطقه کې ژوند کوو، هلته ډېر بیکار اشخاص ناست دي چې تمام ورځ موږ هیڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي. او مثلا د مکتب نجونې تیریږي، هغوی پسې خبرې کوي، یا هر څوک تیریږي ډېر په تکلیف وي او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لارې نه څه رقم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناست دي. او خصوصا د دوکانو مخته داسې بیکاره خلک راجمع شي او ناست دي، چوکیګانې یخي چې ټولې کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف دي. دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري، ځینې وخت موږ کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي، یا کوم حادثه وشي، یا کوم مشکل رامنځته شي. وو همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړېږي، مثلا کورونه باندې وختي یا اغلا کړي، یا کوم بل کار کړی، د هېرې خبره ده.
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي، د کورنۍ د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي، نو پوهېږي چې کوم کور کې خلک شته یا نه د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورولا چې اوس په کابل کې اوسیږي د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور ترڅنګ چې ګاونډی بلل کیږي ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللي وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې بېرته راولي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه د پلاټنو په لار کې وموندل شوه چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل بیا هماغه کسان په نښه شو هماغه وو چې زما په اند داسې بېکار اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي تحصیل چارې ورته چمتو شي.
دا دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنیو د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل ده دیدی چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده. بل وزګارتیا ده. درېیم محیطي تاثیرات ده. په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده. بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي چې د دوی دا ګشت ګزار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده هغه خپل دوی مثلا غلا کوي یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریکه سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي هغه خپل هم دا نظم کولی شي کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي نو په غلا باندې په قتل باندې په هر شی باندې هغوی لاس پورې کوي چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کیدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیښیږي چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډېر سخت په عذاب دي او په تشویش دي دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک.
همدارنګه د کورني مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې د دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډېره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي. دموږه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ ته رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده. حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کا امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه. دا به ټول تر پښو لاندې وي. ملک په دیو ناورین پرور په لور باندې حرکت وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په پی مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ولګرد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو
په دې برخه کې ډیر کار کړی دی او موږ لسګونه کسان نیولې دي او همدا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرمې ځانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته، د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوي کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجادوي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري، دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د شمېر له لحاظ نه د رواني له لحاظ نه یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظ نه د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه دا غول ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلنج کوو هغه ته او بل اړخ ټولنیز او رواني اخر خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا زه په آینده کې څه پلان لري؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې مونږ د مردمی د خپل مردمی څنګه للار نه دغه امبانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. مونږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي او د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آګاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسېږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږی دي، همکاري کوي تر اوسه پورې کړی دا څنګه؟
بالکل بل همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه لسی کولای چې مختلف شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار دي خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی باس نیاز دی او یو ګفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. یو جدي باس ته نیاز ده چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقع اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده
د رضایت مننه کو کور و دان ناریان سیف. درنو دوستانو دا او د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ایر اختر می محبوب وے دمین لړګی دی وبه د پرشنا د ژوند شه په رختر میں محبوب وے دمین جڑگڑے وے در پرشنا دشمن شے وے ران لاڑے سرلم وے در بشل بان تم بلش کلی تتو چی دش کلو شا پیری
زانه جوړ لکه ګټي وی دا اختر بشل مانځه بلش کولې لټوم شي تش کولو شپره زانه جوړ لکه ګټي وی تیر اختر می محبوب وې دمین زړګی دې بابې دبرشتا دښمن شپلې انا لاړې سلام مړې دے اختر ڈالنی پنکھر زسرا وٹینی دادش کلو شا پیرینی تور پانا لکھ حسینی تا ہم دے اختر ڈالنی.